نوښه دا د کور کې لومړی سړی شو، اوس زه که سي هغلته ماشومان میرمن هغه هر څوک سي له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي، یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي سي.
د کابل اوسېدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تېره بیا د یو شمېر نارینهوو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډېر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې وایي د انسان پېژندل ډېر سخت دی، انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده، په عموم کې اول د ټولو انسانانو پېژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پېژندل په کې لږ بېخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې دوی د کورنیو له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت بیرون اوسي له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پېژندل چې هغه د ده د کورني وضعیت په اړه باندې دوی ته ورته وایي بېخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره. دلته دا ده چې ځینې له دې نه شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کور ته وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته کولې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یوه همکار یوه هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دوی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې ولې ده ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې نو بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهرېږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته. خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یوه منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدې سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سړبودۍ مرحلې ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدمان کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنی بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل.
دغه سي یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرون کې خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک وه تاوتریخواله لفظي کې دلی سي چې تلفظي هغه شکنجه کې لفظي تاوتریخواله څومره بعد پایلې در مو دلی سي د ښځې په روح روان باندې د ماشوم په روح روان باندې د خور په روح روان باندې خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه له خوا دوی سره لفظي خشونت کېږي
شخصا خپل نظر وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده زغمل هغه کس ته متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو د سبې زخم نه جوړیږي او دا په واقعیت هم ده کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی او چا نه یریږي هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس تخه خبره راته کړې وه هغه که چیرو ګورو هغه کوچني ماشومان سي ډېر واړه دي کله ځان وایي چې وړکتوب کې کومې منفي خبرې څنګه تکسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورول وي د ماشومتوب له وخت نه هغه خبرې تر اوسه پورې مغه منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کوم الفاظو باندې موږ ځورولي یو خو ولې موږ وځورولو اوس هغه وخت سعید چې موږ نه پوه او نه پوهېدو ولې اوس څه برسوي په هغه څه باندې څه پوهېږي یعنې په مرور د زمان سره موږ یې اوس نه کوو نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي نو موري زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار لره تاکس هم مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي
بیرون ته خوش خوشاله او د نتیسی بیا نو تندای تروش غل مغال پټکی دا وضعیت ده
بله دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخت زیات دي د کورنۍ روابط خرابوي مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي معمولا ماشومان خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي لکه ما خام تیسی وای ها اینده و سمه پلار راځي جای باید پیدا کړي چې پټ سی پکې د پلار په مخ باید ونه لګیږي که د پلار په مخ ولګیږي بس خبره خرابه ده نو دا طبیعي ده روابط باندې زخت زیات بد تاثیر کوي کورنۍ روابط ډیر خرابوي دا جګړه غالمغال په کور کې زخت زیات کیږي نارامي په کور کې زخت زیاته کیږي دا د دې ټولو اثرات منفی یا منفی اغیزې ډیری په ماشومانو د سیډر د تحصیل لاندې راځي له کورنۍ نه لري کیږي د مور پلار لري کیږي کله چې ځوانان سي بیا هم مغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینې کوم لیدلې وي خپل ماشومان سره کوم مینې کوي او کله پلار مینې او توجه ډیره لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو سیاغې ځمن کېږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابيږي موږومره کو نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبه باوري کیږي
bale که د سیراتو اې چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري کوټه تر سی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غلمغالونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغوري نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند خپل میرمن یا مور سره ولري و یا هغه زندوسته ده مثلا د ریسپیک خبر استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري خپل میرمن سره کوي دا بیزای فرهنګونه بیزای فکرونه دي چې زمونږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی د غلار خپل کړی د سیاست یا د فرهنګ خپل کړی ده او رسپرز ولا ور کوي د فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچیو په مقابل کې.
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي، د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري، وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي، دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهي، خور وهي، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهي دا ډول نارینه، یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کېدلی سي. مثلا ته هغې سره ښه چلند کوي، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدې، دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي.
روابط څه دي؟ یو رقم موږ مشران یا د موږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده. مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې، په روابطو کې، په کورنۍ روابطو کې، بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي، او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله. دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ، که مور وي، که خاوند وي، که هغه پلار وي، دا څوک کورنۍ غړي، دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ، کورنۍ ترمنځ، دا لمنځه وړي، هغه صداقتونه لمنځه وړي، د ځوان هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي.
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري، له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي، په دې باندې خوشاله ده، نارینه هیڅ کور ته رانسي، ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ و جنجالي، دغلته څومره بیا روابط خرابي.
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله لمنځه لاړ، هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرې؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي، په ځینو کورنیو کې لیدل سوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې، ته خبر به منل کېږي که ته سم وي، که ته غلط وي، که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرې؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري، دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده، ته نجلۍ یې، ته په کور سه، یا هغه بیرون ځي، یا هغه تا باندې که واره مکړي ته غږ مه بس. دا څنګه باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپل ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومان ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي، چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې، که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، دغسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چارچلند لري، په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي، دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته رابرسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي چې ورته دغه کار د تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي، دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو ترمنځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي، که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سی وسو کوله دغه عامه په هوای چې هر څومره ډیر سی دغه ستونزې بلا راټیټی سی او کچوي کم سی.
bale دغه نارینه او ته د نورو کورنیو عملی مثالونه مخکې کې خودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له خځې سره خور سره مور سره ډیر بد وضعیت کاو بد چلند کاو منته بیرون تر دنه بیان او خسړای نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و تا و ویل سی و تا دا با چمره ما اثر تمام سی؟
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه چه پا کور که بد گزارانه ده دا سی مثلا کچا کرالار سی او دا اغی چلاندوینی ده طبیعی ده پا یاو رس کنی شاید پلا سورزو که ده باندی مثبت تاثیر رو کوی چه که دای سی که دا غا بدلون زم پا زند کراولم دا دی ما دی کورانه یا دی ما دی نیکبختی لامل کیگی.
دیر زیاد مننه زونده سلامت اوسی.
کور ودان خوشحال اوسی. سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې. خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم. نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالان سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم. ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم. زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی. حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی. هغوی سره زه نشم کولی چې هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوته دی چې زه هېڅ نشم کولی چې په پخوا سره یې پرتله کړو. کې زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یمه بې ځایه خوراک او څښاک نه کومه. هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورمه او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ څه سره نه کوي. هغه خپل انډیوالان او ملګري او هغه خپل میرمنې لکه سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریف کړي دي هغه ټول که عملي کړي. لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځو ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر وي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری. زموږ د پروگرام ملما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې. له ډیرو وطنونو اوښتی او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه یې لا هم په افغانستان کې دی. زه اسمت ساروانیم او میلممو ځان پخپله در معرفی کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کګي په لیسه کې خپل مکتب مختوره ده یو درسونه مختولی دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مختولې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړي، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت دغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغسې وخت و، سره دغې چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ سیتاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاحت تعمی او د هیلنت د موسسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسسې د خانه سپورت کېدو هغې وخت کې موسساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عدې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل یا شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته وی او ویچ وی ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به م ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو یو محرم به هم په دغه روغتي مرکز کې په یو مناسب پوست کې اداري پوست کې یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شینوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه او مونږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شینوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کېږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسین و ټیم لانړو نو دوی به ما ته تلیفون کوو یا به اوار لکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ما ته به تلیفون اوار راکړه چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او وویلدو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره مو د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو قومي مشرانو مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و بلکې ستاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی په ضرر نه دي. حال دا چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه دا ده چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
بالکل همدغه سروان سم داسې خبره و. متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دی درلوده. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصہ کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصہ کې قناعت ورکو ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورېد او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤلین د قومي مشرانو دخوانه بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنې نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامت شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به حملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویل چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم واسته روان شوم. راروان بیا سروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخه د مسؤلیت قانع کړ چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغې، اروال راغې، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زموږ یو کس یو زموږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به موږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به هوخېږي، او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کې ترڅو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي. ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د یک کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت. قومي مشرانو ته مې وویل چې ما زه خو راغلم او ما ځان را ورسو او که ستاسې خلکو زه پوهیږم که جنګ شروع کیږي حالت خرابیږي نو په دې وخت کې د دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی. که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو. او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکړو؟
دوی ټول زما سره څون پېژندم ورسره کار م سره داسې کړه ما سره ضمانت دې راکړې. ما ته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخته چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي. په همدې دغه کې ما ورته ویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور درمل ورکو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته دا کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه. دوی راسره لاړل کېنست ولسوال سره مې دا خبره وکړه. خلق ورته وی چې موږ اروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو او موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ. موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې من معاف کړو ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړې او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما هم په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماسنان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مواورېده چې څه کېږي. په ټولو شمارو او کمندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د احوال د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه او د هنلت موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کیږي بیا به څنګه. تاسې باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلت موسی ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شنوارو کلستر کې ودرولې. ما ته یې ویلي او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته یې موږ سره کېښوې. وی ویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وی چې ګورئ دا جنګي حالت دی د شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبر ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شم ښه ده که نه شو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه هاته داسې خبر نه ښه. نو هغه مو خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلت مسؤولین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل. هغوی حیران وو ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د موږ سره کار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بالاخره په 2015 کال کې یو تعهداب موږ کېښو چې د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تعداد چې په افغانستان کې موږ کېښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سره کې په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی دا مو نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې ډېر زرو نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو همدارنګه 4500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې وې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ د پروګرام په نړیواله سطح وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشن نه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس وم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دغه پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړې له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات وو، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو مو زده کړې وکړې، لیکن نن بهر ووتئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسې کله بېخي لاړئ او بیا وطن ته نه اسرا ګرځېدلی؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بېرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویونې او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې لپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار، او بدخشان ولایتو د مسول په صفات یا د کلاستر د مشر په صفات د WHO سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورد پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته، د هارورد پوهنتون ته، د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر